فکلل کې د مازګر شپږ بجې سي. السلام علیکم. د ازادي رادیو د ماښامنۍ خبري مجلې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم چې په تخنیکي چارو کې تایر روشن را سره همکاري کوي. په دې مجله کې اوري چې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت ایران پر حکومت ځکه انتقاد کړی چې هغوی په ایران کې د وحدت اسلامي په نړیواله غونډه کې د افغان حکومت پر ځای طالبانو ته بلنه ورکړې ده. نور راپورونه هم لرو، خو تر خبرونو وروسته به یو ورو فرشته جلازی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوروي.
اوریدونکو ستړیمه سي پام وکړئ، د دې ساعت مهم خبرونه سرخطه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي پر خپل لومړی مرستیال د لګیدلو تورونو د سپیناوي لپاره وخت ته اړتیا لري. د افغانستان حکومت پر دې چې ایران د وحدت اسلامي په نوم نړیوال کانفرنس ته طالبانو استازي وربللي اندېښنه څرګنده کړې ده، او د حلب له شهر څخه د ملکي خلکو د ایستلو بهیر پیل شوی دی. پوره خبر نو واوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي پر خپل لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د لګیدلو تورونو د سپیناوي لپاره زیات وخت او د قومي او سیاسي مشرانو مشورې ته اړتیا لري. د ارګ خبر پاڼه د ولسمشر غنی په حواله وایي چې په جوزجان کې وروستي پیشي افغانان له بیلابیلو اړخونو متاثر کړي دي. د جوزجان پخواني والی احمد ایشچی په وروستیو کې د ولسمشر په لومړی مرستیال تور پورې کړ چې په غیر قانوني ډول یې توقیف کړی او جنسي تیری قرباني کړی دی. خو د لومړی مرستیال دفتر دا خبر رد کړ او دا ایداوي بې اساسه وبلل. لولسمشر سره نن په دې اړه د افغانستان قاضي القضات محمد یوسف حلیم او یو شمیر سیاسي مشرانو خبرې کړې دي. د افغانستان د ستري محکمې رئیس او قاضي القضات د افغانستان جمهور رئیس داډ ورکړې چې دغه پیښې په اړه بشپړې څېړنې کوي او په دې اړه به بې پرې او عادلانه قضاوت کوي. د افغانستان حکومت پر دې چې ایران د وحدت اسلامي په نوم نړیوال کانفرنس د طالبانو استاذ یوربللي اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت مرستیال د ایول حق عبید نن ازادي راډیو ته وویل چې د ایران دا کار پر بین الحکومتي موافقو او نړیوالو اصولو تیرای دی.
دا واقعا یو مناسب عمل نه دی چې باید د افغانستان ملي حاکمیت باید احترام وشي او کوم د ډیپلوماسي اصول دی باید پر هغه طرز عمل باندې باید دوی دعوت راشي.
د افغانستان ولسی جرګې هم نن د ایران د اقدام د دواړو هیوادونو د ډیپلوماټیکو اړیکو مخالف کار بللی دی. په بادغیس کې چارواکي وایي چې د دې ولایت په مرچاق ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د قلعه خاوران په نوم یوه تاریخي کلا په بمونو والوزوله. د بادغیس د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د اطلاعاتو مشر سید خلیل فروتن نن ازادي راډیو ته وویل چې په مرچاق ولسوالۍ کې قلعه خاوران په نوم دغه تاریخي کلا نه سو کلنوه. شاغلی فروتن ویل چې طالبانو د مورچاق ولسوالۍ تر نیول وروسته د قلعه په لاسي بمونو او چاودیدونکو موادو وال وسوله. او هغه ډیر افغانان چې په جرمني کې د پناه غوښتنې عریضه رد شوې نن کابل ته ورسېدل. د افغانانو الوتکه نن د جرمني له فرانکفورت ښار د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې کوزه سوه. د افغانستان او جرمني د حکومتونو د موافقې پر اساس چې په اکتوبر کې شوې وه، دا د افغان پناه غوښتونکو لومړی ډله ده چې له جرمني بیرته افغانستان ته استول کیږي. علي مدد ناصري چې په جرمني کې درې کاله تیر کړی او د پناه غوښتنې عریضه یې رد شوې نن په کابل کې رویټرز خبري اژانس ته وویل
به خاطر اروپا بسیار چیز از دست داده، مگر مجبور بودم اونجا باشم. هیچ کس وطن خود مثلا دوست نداره، من دوست از من که هیچ کس زیادتر دوست نداره، مگر اجاور داره من چی کنم اینجا با مجبور هستم یاد طالب بریاد.
جرمنی ته تیر کال لشت لجات تسو نوی زره پناه غوښتون کې ورورسیدل چې زیات پکې د افغانستان، عراق او سوریه خلکو. رپورټونه وایي چې د سوریې له ختیځ ښار حلب د ملکي خلکو د ایستلو بهیر روان دی. د سره سریب نړیوالې کمیټې نن وویل چې د 200 زخمیانو د ایستلو لپاره تیاری نیسي چې د یو شمېر کسانو روغتیايي حالت بیا ډیر نازک شوتلی دی. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مقر یې په لندن کې دی ویلي چې د خلکو د ایستلو لپاره بسونه او امبولانسونه نن د حکومت په تر ولکې لاندې سیمو کې تیر شول او په حلب کې د وسلوالو په ولکه کې ځایونو ته ورسېدل. د رپورټونو پر اساس د سوریې په ختیځ ښار حلب کې نن ډزبندي ده. رپورټونه وایي چې په دغه سیمه کې ګڼ شمېر ملکي خلک د جګړې تر اور لاندې بند پاته وو. د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو مشرانو نن په بروکسل کې پر هغو ستونزو خبرې وکړې چې دوی سږ کال ورسره مخامخ وو. د اروپایي اتحادیې مشران به په اوکراین کې د بحران له امله پر روسیې لګیدلي بندیزونه شپږ میاشتې نور تمدید کړي. دوی همداراز له اوکراین سره د اروپایي اتحادیې د سیاسي او تجارتي اړیکو د پراختیا پر موافقه خبرې وکړې چې هالند یې مخالفت کړی دی. خو د لیتوانیا صدر اعظم دالیا ګرباو سکایت نن د غونډې تر پیل مخکې خبریالانو ته وویل زه فکر کوم چې نن به په دې اړه چې کوم مسایل د اروپایي اتحادیې او اوکراین په تړون کې نه دي شامل بحث او موافقه ورباندې وکړو، یعنې موږ شایي پر دې چې کومې خبرې په موافقې کې نسته خبرې کوو څو قناعت حاصل سي او د موافقې د تایید لپاره لاره پرانیزي. د اروپایي اتحادیې غړو نن د سوریې په ختیځ شهر حلب کې د بشار الاسد د رژیم حملې هم غندلې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هغه قانون له لاسلیکولو ډډه وکړه چې پر ایران د دې هیواد د بندیزونه د راتلونکي یوې لسیزې لپاره تمدیدوي، خو اجازه یې ورکړه چې د قانون په توګه نافذ سي. دا قانون پر امریکایي شرکتونو له ایران سره د تجارت بندیز لګوي. ولسمشر اوباما د تېرې شپې د امریکا په وخت تېرې شپې تر 12 بجو موقع درلوده چې دا قانون توشیح کړي. اوباما دا قانون نه دی توشیح کړی، خو د قانون مخنیوی یې هم نه دی کړی. او د ترکمنستان حاکم ګوند د هیواد ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف یو ور بیا د جمهور ریاست په ټاکنو کې د کاندیدای لپاره واره کړ. په ترکمنستان کې د ولسمشری ټاکنې به د راتلونکي کال د فبروري د میاشتې په 12 نیټه د حکومت تر شدیدې څارنې لاندې ترسره شي.
خبرونه مولا زادي رادیو اوریدل په دې مجله کې د راپورونه اوریدلای شي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت ایران پر حکومت ځکه انتقاد کړی چې هغوی په ایران کې د وحدت اسلامي په نامه نړیواله غونډه کې د افغان حکومت پر ځای طالبانو ته بلنه ورکړې ده.
که چیرې واقعیت ولري فکر کوم دا یو مناسب اقدام نه دی. ایرانیان باید د افغانستان حاکمیت ته احترام وکړي.
د افغانستان د خلاصون لار علي شورا غواړي د افغانستان د ستونزو د حل لپاره مخصوصا د سولې خبرو په برخه کې د خلکو د مشورو پر مټ ټولنیز خوځښت پیل کړي. دا شورا څنګه کار کوي مسولین وایي؟
دا شورا به د خپلو کمیټو د لارې حکومت ته اطمینان ورکوي، طالب ته اطمینان ورکوي چې دا زموږ کار یا دا زموږ حرکت چې موږ پیل کړی دی دا ستاسو په تاوان او په زیان باندې نه دی.
له جرمني څخه به افغانستان ته د بیرته لیږل شوو کډوالو په اړه هم یو راپور واوري. دوی رسنیو ته ویلي
د خانه خو بودم فامید کې یو څو چهار نفر پولیس آمد ما را بسته کرد او ورته فامید د یک شهر دیگه د زندان برد. یک روز د زندان بودیم، فامید نه میمون ته تلفون کنیم.
په همدې نیم ساعت کې به د نورو کورنیو موضوعاتو ترڅنګ د ایران هغه څرګندونې هم واوري چې د سوریې په حلب ښار کې د وسلوالو ماته د امریکا ماته بولي. دا مجله مو تشپږ نیمو بجو ته را سره وسی. زموږ خلاصه د راډیو اوري. د حج او اوقاف وزارت د وحدت اسلامي په نړیواله غونډه کې د ایران حکومت له لوري د طالبانو بلنه غیر اصولي عمل ګڼي. دغه وزارت مرستیال دایالحق عابد نن ازادي راډیو ته ویل چې د ایران حکومت باید په دغه کنفرانس کې د طالبانو پر ځای افغان حکومت ته بلنه ورکړې وای. په دې اړه نور تفصیل عباد الله حنن ځای راکوي.
د وسلوالو طالبانو او ایران حکومت ترمنځ د اړیکو په اړه لاندېښنو وروسته د حج او اوقاف وزارت د وحدت اسلامي په نړیوال ناسته کې د ایران حکومت له لوري د طالبانو د بلنې په اړه ناخوښي ښیي. د دغه وزارت مرستیال دایالحق عابد د پنجشنبې پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې په دغه ناسته کې د ایران حکومت له لوري طالبانو ته بلنه غیر مشروع عمل وباله.
که چیرې واقعیت ولري فکر کوم دا یو مناسب اقدام نه دی. ایرانیان باید د افغانستان حاکمیت ته احترام وکړي. دا عمل یعنی ډیپلوماسي له حزنه یو مناسب کار نه دی. باید رسمي مراجعو نه دعوت وشي، ماده چې مستقیما طالبان نه دعوت کړي دا مناسب کار نه دی او دا مونږ نه تاییدو.
خغلی عبد پای دغه ناسته له کلونو راهیسې په ایران کې ترسره شوی او په وروستیو کلونو کې د افغانستان عالمانو لکه شیخ آصف محسنی او استاد برهان الدین رباني ته پکې بلنه ورکړ شوې وه. ایرانی خبری آژانس راپور ورکړی چې د مذهبونو د تقریب نړیوالې ټولنې سکرتر جنرال په وروستیو کې ویلي چې ایران حکومت د منځلارو طالبانو څخه غوښتي چې د وحدت اسلامي په نړیواله ناسته کې ګډون وکړي. په دغه راپور کې ویل شوی چې د طالبانو یو شمیر هغه سیاسي اشخاصو ته چې د مسلمانانو پر وحدت باور لري بلنلیکونه هم استول شوي دي. تر اوسه د دغې ناستې د ترسره کېدلو د دقیق وخت په اړه څه نه دي ویل شوي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د راپورونو پر بنسټ په تیرو کلونو کې هم دغو ناستو ته د افغانستان د عالمانو سربیره د طالبانو استازو ته بلنه ورکړل شوې وه. اوس وخت د افغانستان د ملي شورا او سیاسي څیرو ترمنځ اندېښنې پیدا شوي او ټینګار کوي چې ایران او روسیه له طالبانو څخه ملاتړ کوي او هغوی له هر پلوه سنبالوي. د ولسي جرګې د دینی او فرهنګي کمیسیون غړی حمیره ایوبی ازادي راډیو سره په خبرو کې د ایران له لوري د طالبانو د بلنې په غبرګون کې ویل افغان حکومت باید په دې اړه چوپه خوله پاتې نشي.
د بهرنیو چارو وزارت باید په دې اړه غږ پورته کړي او د ایران حکومت سره په دې اړه خبرې وکړي چې د افغانستان په کورنیو مسایلو کې لاسوهنې ونه کړي. متاسفانه نن سبا چې ګورو طالبان قوي سوي دي، خو دا قوت د هغو هیوادونو دی چې د طالبانو ملاتړ کوي.
که څه هم له دې مخکې ایران دا رد کړي وو چې له طالبانو څخه ملاتړ کوي، خو د افغانستان د ملي شورا غړي ټینګار کوي چې ایران د داعش ډلې له نفوذ څخه په ویره کې دی او د خپل امنیت لپاره له طالبانو سره همکاري کوي.
و مریدل چې د حج او اوقافو وزارت پر ایران نیوکه کړې ده چې ولې د افغان حکومت پر ځای طالبانو ته بلنه ورکړې ده په غونډه کې. بل خو د افغانستان د خلاصون لار علي شوراوی چې د افغانستان د ستونزو د حل لپاره د خلکو د مشورو پر مټ ټولنیز خوځښت پیلوي. د شورا چې په ترکیب کې ځینې پخوانی طالب چارواکي دی وایي د روان ستونزو حل د ملت په هڅو کې دی چې له دې وروسته به ورته په بیلابیلو سیمو کې کار وسي. له دې سره د سولې علي شوراوی مرستیال وایي چې د افغانانو ترمنځ پر یو بل نه باور د سولې لپاره د ډول هڅې ستونزمنې کړي، خو په کار ده چې افغانان د خپلو ستونزو حل په خپله ولټوي. یوسف خان زدران ته موضوع نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د خلاصون لار عالی شورا چې مشرې پخوانی طالب چارواکي کوي وایي د ټول هیواد په کچه 125 نفوس لرونکي کسان راټولوي تر څو د هیواد ستونزو ته د هماغو سیمو په کچه حل لارې ومومي. د دې شورا غړي چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې راټول شوي وایي د دې کار لپاره یې د بېلابېلو ولایتونو له خلکو سره سلا مشورې کړې او دې نتیجې ته رسېدلې چې په هیواد کې روانې ډېرې ستونزې دې د خلکو له لارې حل شي. د افغانستان د خلاصون لار شورا مشر سید محمد اکبر آغا دې غونډې ته وویل خوځښت به د جنګ ښکېلو ډلو ته د دې قناعت ورکول لپاره کار وکړي چې روان تاوتریخواله یوازې افغانان زیانمنوي خو ګټې نورو ته رسیږي.
دا شورا به د خپلو کمیټو د لارې حکومت ته اطمینان ورکوي، طالب ته اطمینان ورکوي چې دا زموږ کار یا دا زموږ حرکت چې موږ پیل کړی دی دا تش په تاوان او په زیان باندې نه دی. ایګانا د دې حرکت فائدہ چی شته؟ ملت د دې مشکل سره خلاصول.
د افغانستان د خلاصون لار عالی شورا د تیرو درې کلونو رئیس فعالیت کوي وای چې په دې موده کې د خلکو بیلابیلو اقشارو څخه نظرونه راټول کړي دي. د دغه شورا مشر ښاغلی اکبر آغا دینی احکامو ته په اشاره وای چې د تاوتریخوالي ختمولو لپاره هڅې د هر مسلمان دینی وجیبه ده او دوی د خلکو په ستونزو ښه پودي. د کلیو بانډو په کچه د دې هڅو ترڅنګ د پګواش نړیوالې موسسې روانه اونۍ په کابل کې د جهادي مشرانو او سیاسي څیرو غونډه رابللې وه چې ګډونوالو یې د سولې لپاره په ګډو هڅو ټینګار درلود. له دې سره د افغانانو د خوندي ژوند او ثبات لپاره له دې ادرسه دا هڅې په داسې وخت کې کیږي چې اروپایي ټولنې ویلې په دې وروستیو کې د سولې لپاره اغېزمنې او تر ټولو ډېرې هڅې شوي دي. د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي د سولې لپاره بېلابېل خوځښتونه شته او روان دي، خو اصلي هدف یې باید اوربند او دې ته زمینه برابرول وي چې افغانان څنګه په یو ټغر کېني. هغه وایي چې د بې طرفه داسې خوځښتونو هرکلی کوي.
د دغه وطن د اوسېدونکو یا هغه خلک چې متضرر دي دا خلک راټولېږي او سره راجمع کېږي. یقینا چې نه دوی ته څوک تنخوا ورکوي نه دوی چاره لمسولې دي، دا راټولېدلې قابل قدر ده. نو که اوس چېرته خبره داسې وي چې د دې زمینه برابره شي چې افغانان په یو ټغر باندې خپله سره کېناستی وشي او په یو بل باندې داسې یو فضا د اعتماد پیدا شي، نو یقینا چې که دغه افغانانو چې د دنیا مسلې حل کولې نن خپله مسله نشي حل کولی.
له دې سره د روانو چارو یو کتونکی محمد زمان مزمل که هم دا ډول هڅې ګټورې ګڼي، خو وایي د دې اړتیا هم احساسېږي چې د سولې لپاره ټولې هڅې سره همغږي وي. وسله والو طالبانو بیا له دې وړاندې د سولې لپاره د افغان حکومت او عامو خوځښتونو د غوښتنو په غبرګون کې ویلي چې دوی به یوازې له امریکا سره خبرو ته کښېني، خو ښاغلی مزمل وایي چې افغانان باید د روانو حالاتو یو څه زده کړي او دا احساس کړي چې روانو تاوتریخوالو تر ټولو ډېر زیان عامو خلکو ته رسولی دی.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو کولی سئ د ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر اوبه جو پرې پر منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 3.5 څپه په ټول افغانستان کې صفه واضح واوري. هغه امنیتي لوی دروازې چې څو میاشتې پخوا د چین لخوا د کابل د امنیت د ټینګښت لپاره افغانستان ته ورکړل سوې وې تر اوسه په یوې تحویل خانې کې پرتې دي. په داسې حال کې چې پلازمېنه کابل د امنیتي تدابیرو ټینګار ته سخت ضرورت لري، خو بیا هم د دغو دروازو نصبول د چارواکو ترمنځ د اختلافاتو او بیوروکراسۍ له امله ځنډیدلې دي. سلطان محمد سرور د رویټرز خبري اژانس رپورټ پر بنسټ نور تفصیل اوروي.
د الکترونیکی تلاشی هغه لوی دروازې چې 15 میاشتې پخوا د چین لخوا د کابل د امنیت د ټینګولو لپاره افغانستان ته وسپارل شوې، په داسې حال کې په یوې تحویل خانې کې پرتې دي چې چارواکي د نصبولو په هکله سره اختلافات لري. اختلاف په دې دی چې د کابل ښار ته د تګ راتګ په څلورو لویو لارو د دغو دروازو نصبول د کوم ادارې مسؤلیت دی؟ دغه لوی دروازې چې هر یو یې د لویو الوتکو ګاراژ ته ورته ده او دېرش ټنه دروندوالی لري، ښایي د کابل شاوخوا امنیتي کمربند ټینګ کړي. کابل چې شاوخوا 15 میلیونه نفوس لري، د امنیت لپاره یې د سیمیټي دیوالونو، وسلوالو پوستو او په اوچته ارتفاع کې په بالون کې نصب شویو کشفي کامرو څخه کار اخیستل کیږي. سره له دې چې کابل د ننوتلو ګڼې لارې او ګودرونه لري، خو چارواکي په دې باور دي چې ښار ته د لویو لارو د ننوتلو کنټرول به د لویو بمي چاودنو چې پخوا یې په کابل کې ګڼ تلفات او رانۍ رامنځته کړي مخه ونیسي. دغه امنیتي دروازې به د تالاشي په خونو او کشفي تجهیزاتو سمبال وي چې د موټرو تالاشي کې به اسانتیا رامنځته کړي. په کابل کې د تیرې سپتمبر میاشتې چاودنه چې د ازدحام په وخت کې د یوې امنیتي ادارې مخې ته وشوه، لسګونه کسان یې مړه او ټپیان کړل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي چې د خپل نوم له څرګندولو یې ډډه کړې، د رویترز خبري اژانس ته ویلي دي چې داسې ښکاري چې د وزارت مختلفې ادارې متاسفانه دغه دروازې نصبولی نشي. د کابل پولیس هم پرته له کوم دلیله دغه کار ځنډوي. چارواکي زیاتوي چې دغه دروازې تر ټولو نوې ټکنالوژي لري او د نصبولو ځنډ یې د کابل د ښاریانو په حق کې لویه بې عدالتي ده. چارواکي وایي چې د کورنیو چارو وزارت د قراردادونو او خریداري څانګې چې د دغو دروازو د نصبولو تمویل یې منلی، زیار کړی چې د مناقصې له لارې یې نصب کړي، خو د ډیرو اوچتو پیسو وړاندیزونه یې ترلاسه کړي دي. اوس دغه مسؤلیت د کابل پولیسو ته سپارل شوی او هغوی هم دا تور ردوي چې په خپل کار کې به یې کوم ځنډ کړی وي. د کابل د امنیت قومندان مرستیال سالم الماس د رویترز خبري اژانس ته ویلي چې مونږ پوهیږو چې د دغو دروازو نصبول زموږ کار دی، خو حکومت لومړی باید مونږ ته هغه ځمکه واخلي چې ورباندې نصب کړو او مونږ یې د مرستندویانو لخوا بودیجې ته هم اړتیا لرو. د رویترز خبري اژانس لیکي چې د دې خبرې معلومول چې په کابل کې څوک د څه مسؤل دی ګران بریښي. امنیت قومانداني سره له دې چې د کورنیو چارو د وزارت په چوکاټ کې ده، خو چارواکي وایي چې امنیت قومندان غوره ګڼي چې د خپلو کارونو ریپورت د ملي امنیت شورا ته چې مستقیمن جمهور رئیس ته جوابګویه ده ورکړي. داسې ښکاري چې د جمهور رئیس او اجرایه رئیس ترمنځ د واک ویش د پریکړو او مسؤلیتونو په هکله یو ابهام رامنځته کړی دی.
آزادی خبری مجله اوری
دوستانو، مخکې تر دې چې د کډوال ستونزې ته ورسو، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون هغه اندېښنه راخلو چې وایي یو شمېر جنګي جنایتکاران او د بشر د حقوقو نافذین د افغان ولسمشر تر څنګ سته، خو دولت د هغوی د محاکمه کولو په برخه کې ناتوانه دی. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر وایي چې په داسې حال کې چې ولسمشر دغه کسان ښه پیژني، خو تر اوسه هیڅ یو جنګي مجرم ته سزا نه ده ورکړل شوې. ابراهیم صفای نور حال راکوي.
د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د رئیس د انتقاد ګوته د ارګ په لور د لدی عمل چې دا وایي له ولسمشر نه یو شمیر جنگی جنایتکاران او د بشري حقونو ناقضین راتاو دي. سیما سمر د اسدی رادیو د یو پښتني په جواب کې ویل ولسمشر په دې پوهیږي چې جنگی جنایتکاران څوک دي، خو د دولت د کمزوري لامل له دغه جنایت کونکو څخه تر اوسه څوک نه دي محاکمه شوی. دا وی فکر کوي ولسمشر هغه کسان چې شاوخوا یې دي نه پیژني. تاسو هڅه کوي چې زه یې وایم چې څوک دي ټول خلک هغوی پیژني چې څوک په جنگي جرایم او په بشر ضد جرمونو کې لاس لري. د چا لخوا سرغړونې ترسره شوي، خو په افغانستان کې د نن تر دې دمه هیڅوک د جرایمو په تور نه محاکمه او نه هم مجازات شوی دي. دا د دولت کمزوري ده. سمر دا انتقادونه داسې مهال کوي چې لدی یو ورځ وړاندې د زرداد فریادي یو شمیر مینوالو هیواد ته د هغه د راستنېدو او هرکلی لپاره د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې قطارونه جوړ کړي ول. د حزب اسلامي دا قومندان د بریتانیا حکومت له لوري د لسګونه جنگي جرمونو او بشري حقونو څخه په سرغړونې مجرم پیژندل شوی وو او یاد هیواد ورته د شلو کلونو بند سزا اورولې وه. د دې ترڅنګ په پخوانیو کلونو او کورنیو جګړو کې د جنگي مجرمینو نه مجازات هغه موضوع ده چې تل یې په اړه د بشري حقونو بنسټونو انتقادونه کړي دي. دا لومړی ځل ده چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په توندۍ سره په ملي وحدت حکومت کې د عدالت ټینګښت تر پوښتنې لاندې راولي. وموختل په دې حق له ولسمشرۍ ماڼۍ نظر هم واخلو، خو هغوی په دې اړه له څه ویلو نه ډډه وکړه. میرمن سمر د دخمه په نوم نندارتون کې همداراز ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید د سو کلونو جګړو د قربانیانو د کورنیو غږ واوري. د دخمه په نوم په یاد نندارتون کې د 1950 کال نه نیولې بیا تر 1995 کال پورې د جګړو، انتحاري حملو، چاودنو او د بشري حقونو د سرغړونو د قربانیانو خاطرې نندارې ته وړاندې شوې وې. د دغه نندارتون جوړونکي او په افغانستان کې د بشر د حقونو د بنسټ او دیموکراسۍ رئیس حاجی معرفت د یاد نندارتون د هدف پاړه ویل:
در درون دخمه ما 5
په دخمه کې مو 15 شیان نندارې ته وړاندې کړي دي. د قربانیانو خاطرات، د جګړو د معلولینو مستند نندارتون، تیاتر او یو فلم چې ښایي ښځو او نارینه وو په دې هیواد کې د جګړو له امله څه ستونزې ګاللې دي، او موږ په دې نندارتون کې د څو کلونو د قربانیانو پاتې شوي سونه راټول کړي چې تاسو به یې ووینئ.
په دغه نندارتون کې د جګړو د قربانیانو د خاطرو یا یادونو شاوخوا شل صندوقونه نندارې ته ایښودل شوي دي. بله برخه بیا د هغو کسانو انځورونه دي چې د افغانستان په سوکرنو جګړو کې معلول شوي دي. د قربانیانو یو شمېر کورنۍ چې دغه نندارتون ته راغلي، پخواني دردونه او غمونه یې یو ځل بیا تازه کیږي. هغه مور چې خپل 13 کلن زوی په انتحاري حمله کې له لاسه ورکړی، ازادي راډیو ته وویل: دا وېدا عبدالله زوی وینم هیره نشو. زوی مې 13 کلن وو، په کومو پیسو یې درس وایه او د پوهنتون اول نمره وو. د 15 کلن فیصل پلار هم چې زوی په جګړه کې وژل شوی او دغه نندارتون ته راغلی وو، له حکومت نه یې د عدالت غوښتنه وکړه.
په جدي ډول غوښتنه کوم چې د پلارونو او میندو حقو ته دې لبیک وویل شي. موږ امنیت غواړو.
د نندارتون په پای کې په افغانستان کې د څو لسیزو جګړو له امله له بشري حقونو څخه د سرغړونو په یو مستند فلم او تیاتر هم نندارې ته وړاندې شو. د قربانیانو کورنیو له افغان ولسمشر محمد اشرف غني نه وغوښتل چې جنګي جنایتکارانو ته سزا ورکړي. ابراهیم صافی، آزادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري. او که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لرئ، نو کولی سئ د ازادي راډیو خبرونې پر انټرنیټ هم په ژوندۍ توګه واورئ او هم مطالعه ولولئ. پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام. له اروپا څخه افغانستان ته د بیرته ستانه سویو افغانانو یوه بله ډله نن کابل ته ورسېده. دا 14 افغانان په جرمني کې د دوی د پناه غوښتنې د قضیو له نه منل کېدو وروسته له هغې واده بیرته ایستل سوي دي. دا په تېر اکتوبر میاشت کې د افغان حکومت او جرمني ترمنځ د ترسره سوي موافقې وروسته لومړني افغان پناه غوښتونکي دي چې خپل هیواد ته استول کېږي. رضوان مراد په دې اړه نور تفصیله کوي.
له جرمني څخه کابل ته په استول شو کسانو کې یو هم علي مددین نصیری دی. نصیری چې درې کاله په جرمني کې تیر کړی او د پناه غوښتنې کیس یې رد شوی، د کابل پر هوایي ډګر رویټرز خبري آژانس ته وویل:
د خانه خو بدون فامیل کې یو څوک 4 نفر پولیس آمد مار بسته کړ او ور فامیل د
سهار وختي وو. څلور پولیس زما کور ته راغلل او زه یې ونیولم. اول یې زندان ته انتقال کړم او بیا یې له هغه ځایه د فرانکفورت هوایي ډګر ته راوستم. دوی زه پرې نه خودم چې یو ټلیفون وکړم او زه یې افغانستان ته ولېږلم. ما ته یې حتی دا فرصت رانه کړ چې خپلې جامې، موبایل او لپټاپ راواخلم. هر څه پاتې شول.
له جرمني څخه وستل شوی یو بل افغان متی الله دی. نوموړي و کاله په جرمني کې تیر کړل، خو هلته د اوسېدو قانوني اسناد ترلاسه نه کړل. متی الله وایي خپل وطن پی ګران دی، خو په اوسنیو حالاتو کې په وطن کې څه وکړي؟
د دې لپاره چې اروپا ته لاړ شم، ما هر څه له لاسه ورکړل. هر کس له خپل وطن سره مینه لري او زه هم له وطن سره مینه لرم، خو دلته زه څه وکړم؟ آیا طالبانو او یا داعش سره یو ځای شم؟
د جرمني خبري آژانس ویل له سوریایانو وروسته افغانان د هغو وګړو په دوهم قطار کې دي چې په جرمني کې د پناه اخستو غوښتنه کړې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر تامس دی مایسر په تیر اکتوبر میاشت کې په ډاګه کړې و چې هیواد ته په ډلیز توګه د رد شوو پناه غوښتونکو له استولو څخه هدف افغانانو ته دا پیغام رسول دي چې جرمني د ډیرو کمو کسانو د پناه غوښتنه مني. د جرمني خبري آژانس وی 2000 افغانان به چې په دې هیواد کې د میشتو افغانانو 15% کې جوړوي خپل هیواد ته بیرته ستانه کړي.
له کډوالو څخه یوې بلې اقتصادي موضوع ته ورځو. د افغانستان د نفتو او ګازو ټولنه وایي حکومت پریکړه کړې چې د دوی فعالیتونه انحصار او په چارو کې د اساسي قانون د موادو خلاف مداخله وکړي. د دې ټولنې مسؤلین وایي که حکومت ورسره مرستې وکړي، نو دوی کولی سي چې د نفتو ګازو د تولید او واردولو په برخه کې تر 1 میلیارد ډالر پورې پانګونه وکړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د نفت او غازو ټولنه شکایت کوي چې دولت غواړي د نفت او غازو د یو نوي شرکت په جوړولو سره د تیل او غازو په موجوده ټولنه کې د شاملو شرکتونو سوداګریز فعالیتونه انحصار او په چارو کې غیر قانوني مداخله وکړي. د دې ټولنې د غړو شرکتونو مسؤلینو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل که دولت ورسره لازمې مرستې وکړي دوی کولی شي چې د نفتو او ګازو د تولید او واردولو په برخه کې تر یو میلیارد ډالرو پورې پانګونه وکړي. د دغو شرکتونو په استازیتوب د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د بهرنیو اړیکو مسؤول ازرخ شافیزی وویل حکومت اوس مهال د یو معیاري شرکت د جوړولو مالي او مسلکي ظرفیت نه لري او روانې هڅې د ګټې پر ځای د زیان لامل ګرځي.
بعض مراجع دولتی از جمله تصدی مواد نفتی و گاز مایع افغانستان به عوض که نقش مثبت
زینو دولتی مراجع او اولدی جمله څخه د نفت و گاز و تصدی د دې پر ځای چې مثبت رول ولوبوي یو مسوده یې ترتیب کړی دا چې لمخې د خصوصي سکتور په نیابت کې یو انحصاري شرکت جوړ شي او د نفت و گاز ټول چارې کنټرول کړي. دوی باید په نظر کې ولري چې د اساسي قانون په لسمه یولسمه او دولسمه ماده کې انحصار منع دی.
خاغلی حافظی دا هم وبل چې موجوده خصوصي سکتور یو فعال بنسټ دی او تر اوسه د نفت او غازو د تولید او واردولو په برخه کې درې زره او سوه څلوېښت میلیونه ډالر پانګونه کړې ده. خاغلی حافظی دغه شان وویل چې اوس مهال خصوصي سکتور د نفت او غازو شاوخوا 2500 ټانګونه فعال او د 1,500 ټنو په ظرفیت یې د نفت او غازو ذخیرې جوړې کړې دي. د افغانستان د نفت و غازو د ټولنې مسؤلینو دا هم وویل چې که د نفت و غازو تصدۍ غواړي چې لا فعاله شي کولی شي چې د نفت و غازو په موجوده ټولنه کې د یو غړي شرکت په توګه شامل شي نه دا چې د خصوصي سکتور فعالیتونه انحصار کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د نفت و غازو د تصدۍ رئیس ولید تمیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تصمیم نیول شوی دغه تصدۍ په یو فعال او پیاوړي ملي شرکت بدل شي. خاغلی تمیم دا هم وویل جوړیدونکی ملي شرکت به له خپلو سهمدارانو سره له یوې خوا د نفت و غازو د تولید او واردولو کچه زیاته کړي او له بل پلوه به په دې برخه کې د خصوصي سکتور له نورو شرکتونو سره مرسته وکړي.
په دې اساسنامه کې اصلا بحث انحصار پکې نشته دی. موږ باید د تصدۍ نه واورو ملي شرکت شو او زموږ حضور په مارکیټ کې په حیث د سهمدار د مارکیټ نه په حیث د انحصارګر یو سالمه رقابتي فضا ایجادوي. طبعا یو خاص حلقه وه اضافه ستانیګانې چې کوي یا د مالیات نه فرار کوي دوی به دا کار نه شي کولی دې لپاره چې موږ هم پکې سهمدار یو.
د نفت و غازو د تصدۍ رئیس دا هم وویل چې له دې سره به په مارکیټ کې د نفتي موادو د بیو د خپل سره مخه هم ونیول شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو ورسته ای مطلب مدد چې ایران وای د سوریه په حلب شهر کې د وسلوالو مات د امریکا د ماتې په معنا ده او تهران بای په جشن ولمانځي. د ایران ولسمشر د سوریه جمهور رئیس ته په ټلیفون په حلب کې د وسلوالو ماتولو مبارکي ویلې او ژمنه کړې چې تهران به د تروریزم تر ماتېدو پورې له دمشق سره اول اړوي. رضوان مراد نور تفصیل راکوي.
د ایران ولسمشر خپل سوری سیال ته تلیفون کړی دی او هغه ته په حلب ښار کې د وسلوالو د قریب الوقوع ماتې مبارکي ویلې ده. د حسن روحانی پر انټرنیټ پاڼه ویل شوی چې ایران به د بشار اسد له حکومت څخه تر هغې پورې ملاتړ ته دوام ورکړي تر څو پورې چې د روحانی په وینا تروریزم په مکمله توګه ځپل شوی نه وي. د ایران ولسمشر له بشار اسد غوښتي چې د حلب اوسیدونکو ته د بشري مرستو د رسولو اجازه ورکړي. ایران او سوریا په داسې وخت کې په حلب کې د وسلوالو په ماتې خوښي څرګندوي چې ملګري ملتونه وایي بشار اسد او متحدانو یې ښایي په حلب کې د سلګونو ملکیانو په وژلو سره جنګي جنایت ترسره کړی وي. په همدې حال کې تازه راپورونه وایي چې په حلب کې د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ د موافقې له مخې چې له ځینو پاتې برخو څخه د وسلوالو د وتلو لپاره شوې ده وضعیت آرام دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت وین جان کربي په خپله وروستۍ خبري غونډه کې د حلب د روان وضعیت په اړه وویل
In all of these conversations the secretary has stressed the need to continue to try
to د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ټلیفوني تماسونو کې ټینګار کړی چې د تاوتریخوالي او وینې تویدنې د مخنیوي لپاره یو رښتینی اوربند ته اړتیا ده. څه چې پرون اعلان شو د اسد رژیم او د هغه پلویانو چې ایران یې ملاتړ کوي ترې سرغړونه وکړه. هغه دغه راز د بشري مرستو په رسېدو او له حلب څخه په آرامۍ سره د خلکو د وستلو لپاره د یو دهلیز په رامنځته کولو ټینګار وکړ خو دا یو کار هم ونه شو. روسیا او ایران د سوریه د حکومت او ولسمشر بشار اسد نږدې او کلک متحدان دي. بلورته د سوریه د بشري حقوقو ډله چې لندن څخه فعالیت کوي وایي چې د روغتیا مرستو لومړنی کاروان د حلب ښار ختیسته روان شوی دی.
د سره د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجله هم دومره و. مننه چې تر سره سره وې د دری مجله وړاندې کوله د پارزما همکار اسید سمی عباس را سره په استودیو کې دی. عباس شرق لیکم مطلب لري.
تشکر فریبا جان، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد این که لوی سالم‌لالی افغانستان میگوید تحقیقات را در مورد این که افراد جنرال دوستم و حتی خود وی احمد شیری را لتوکوب کرده و به تجاوز جنسی دست زدند آغاز کرده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید برخی جنایتکاران در اطراف رئیس جمهور جمع شدند و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
رئیس جمهور غنی امروز در مورد اتهام‌های وارد شده بالای معاون اولش با چهره‌های سیاسی و جهادی گفتگو کرد. رئیس جمهور آمریکا از امضای طرح تمدید 10 ساله قانون تحریم‌های ایران خودداری ورزید و عملیات برای انتقال دادن افراد از یک ساحه تحت کنترل شورشیان در شهر حلب سوریه ادامه دارد. سلام، خوش آمدید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور غنی امروز در مورد رویداد اخیر در جوزجان با شماری از بزرگان سیاسی، جهادی و شخصیت‌های ملی کشور گفتگو کرد. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری، آقای غنی در این دیدار گفت که به خاطر که این حادثه به دلایل مختلف مردم را متاثر ساخته، مشوره‌های بیشتر به خصوص مشوره رهبران جهادی و شخصیت‌های ملی و سیاسی نیاز است. احمد اشچی والی پیشین جوزجان، جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری را متهم کرده که در ولایت جوزجان او را مورد بدرفتاری جنسی و شکنجه قرار داده، اما دفتر آقای دوستم این اتهام را به شدت رد کرده است. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نهادهای دولتی این کشور را در به محکمه کشانیدن مرتکبین جرایم جنگی و ناقضین حقوق بشر ناتوان می‌خواند. این سخن را سیما سمر امروز در حاشیه نمایشگاه خاطرات قربانیان جنگ در کابل بر رادیو آزادی گفت.
فکر میکنین رئیس جمهور نمیشناسد افرادی که در اطرافش است و مسئولیت نداره در این راستا؟ همگی مردم افغانستان میشناسد، ولی در داخل افغانستان تا حال هیچ فردی به جرم به دلیل جرایم جنگی و جرایم ضد بشری انجام داده محکمه نشده.
حکومت افغانستان گفته به ارزش‌های حقوق بشری متعهد است. اولین گروه پناهجویان افغان امروز از جرمنی به کابل برگشتانده شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این گروه شامل 30 افغان است که درخواست‌های پناهندگیشان در جرمنی رد شده. موتیولا، یکی از این پناهجویان، امروز به خبرگزاری رویترز در کابل گفت:
به خاطر اروپا بسیار چیز از دست داده، مگر مجبور بودم اونجا باشم. هیچ کس وطن خود مثلا دوست نداره. من دوست از من که هیچ کس زیادتر دوست نداره، مگر اجاور دال ما چی کنم اینجا؟ با مجبور هستم یاد طالب بریاد داعش بریاد.
خبرهای جهان پس از یک وقفه کوتاه. رادیو آزادی. در یک اقدام غیر مترقبه، باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از امضای طرح تمدید 10 ساله قانون تحریم‌های ایران خودداری کرد، اما اجازه داد تا این طرح به قانون مبدل شود. آقای اوباما پیش از ضرب العجل نیمه شب 14 دسامبر فرصت داشت تا این طرح را امضا کند. قانون تحریم‌های ایران به آمریکا اجازه می‌دهد تا بالای شرکت‌هایی که با ایران معاملات تجارتی را انجام می‌دهند تحریم وضع کند. گزارش‌ها می‌رسانند که عملیات برای انتقال دادن افراد از یک ساحه تحت کنترل شورشیان در شهر حلب سوریه ادامه دارد. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ امروز گفت برای انتقال 200 زخمی که شماری از آنها در وضعیت وخیم قرار دارند آماده می شود. این کار به عنوان بخش از یک معامله آتش بس صورت می گیرد. رسانه های دولتی سوریه گزارش دادند که 4000 شورشی و خانواده هایشان از ساحات شرقی حلب انتقال داده خواهند شد. حزب حاکم دموکراتیک ترکمنستان قربان قولی بردی محمدوف رئیس جمهور فعلی این کشور را امروز به عنوان نامزدش در انتخابات ریاست جمهوری این کشور معرفی کرد. این انتخابات در 12 فوریه سال آینده برگزار می شود. و رهبران دولت‌های اتحادیه اروپا امروز در بروکسل پایتخت بلژیم ملاقات می‌کنند. آنها در این جلسه یک روزه روی بحران‌های بحث می‌کنند که اتحادیه اروپا با آنها امسال مواجه شده است. بخشی از این ملاقات به بحث در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نیز اختصاص یافته. تریزا می صدر اعظم بریتانیا در این مورد امروز به خبرنگاران گفت: I welcome the fact that the other leaders will be meeting to discuss. من از این حقیقت استقبال می کنم که دیگر رهبران امشب در مورد برگزیت یا خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بحث می کنند. ما اتحادیه اروپا را ترک خواهیم کرد. ما می خواهیم این پروسه آرام و تا حد امکان به گونه منظم پیش برود. این تنها به نفع ما نیست، به نفع اروپا نیز است. انتظار می رود رهبران اتحادیه اروپا به خاطر جنگ در اوکراین تحریم ها بر مسکو را برای 6 ماه دیگر تمدید کنند. آنها در مورد یک توافق نامه روابط سیاسی و تجارتی میان اتحادیه اروپا و اوکراین نیز مذاکره خواهند کرد. از همراهیتان تشکر. در ادامه این مجله خبری با همکارم سید سمع عباس باشید.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند: تحقیقات در رابطه با اتهامات جنایتکاری از سوی معاون اول رئیس جمهور آغاز شده است. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید رئیس جمهور میداند که جنایتکاران جنگ در اطرافش جمع شدند.
فکر میکنین رئیس جمهور نمیشناسد افرادی که در اطرافش است؟ ولی در داخل افغانستان تا حالا هیچ فردی به دلیل جرایم جنگی و جرایم ضد بشری محکمه نشد.
یک عضو شورای راه نجات افغانستان میگوید یک حرکت اجتماعی را برای تامین صلح در کشور آغاز میکنند.
یگانه د دې حرکت فایده چی شده؟ ملت د دې مشکل سره خلاصول.
ایران تصرف شهر حلب توسط قوای رژیم سوریه را همچون پیروزی در برابر آمریکا جشن می‌گیرد و یونیسف یا صندوق اطفال ملل متحد 70 ساله شد. لوی سارانوالی افغانستان می گوید که تحقیقات را در مورد اتهامات علیه معاون اول رئیس جمهور جنرال عبدالرشید دوستم که گویا یک رقیب خود را لتو کوب کرده و حتی تجاوز جنسی را به او در نظر داشته است آغاز کرده. این مطلب را سخنگوی لوی سارانوالی بر رادیو آزادی ابراز کرده است. در این مورد ستار فروغ مطلبی دارد که با هم می شنویم.
لوی سارنولی افغانستان میگوید که تحقیقات را در مورد قضیه احمد اشجی آغاز کرده است. آقای اشجی که قبلا به عنوان والی جوزجان ایفای وظیفه کرده است، عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان را متهم کرده که او را مورد شکنجه و آزار و اذیت جنسی قرار داده است. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنولی افغانستان بر رادیو آزادی گفت که یک هیئت لوی سارنولی بررسی را در مورد این مسئله آغاز کرده است. پیش از این ریاست جمهوری افغانستان گفته بود که به این قضیه به طور همه جانبه مورد رسیدگی و بررسی صورت خواهد گرفت. آقای رسولی همچنان گفت که هیئت لوی سارنوالی قضیه احمد اش جی را به طور شفاف و غیر جانبدارانه بررسی می کند. رئیس جمهور افغانستان در مورد قضیه احمد اچ‌جی امروز در یک نشست در ارگ با شماری از بزرگان و شخصیت‌های سیاسی و جهادی نیز صحبت کرد. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنولی افغانستان در رابطه با آغاز بررسی‌ها در این مورد به رادیو آزادی گفت:
"وی یک بار دیگر می‌گیم که اطمینان می‌دهیم که لوی سارنولی با حفظ ارزش‌های حقوق بشری، با حفظ موارد و شرایطی را که در قانون برای کسی که متضرر است در قضایه و کسی که به عنوان مظنون هست یا از طرف کسی ضرر رسیده این موارد انجام میده و ما انشاءالله که هیئت ما بر تحقیقاتشان به یک نتیجه رسید میشه که باز بیشتر از این شما و مردم در جریان قرار بدیم.
سفیران امریکا، آلمان، کانادا، نروژ، ژاپن، بریتانیا، ترکیه، فرانسه و سفیر اتحادیه اروپا در کابل و نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان با رئیس جمهور اشرف غنی روی قضیه احمد اشجی صحبت کردند. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده است که این سفیران دیروز از موقف حکومت افغانستان در راستای بررسی این مسئله استقبال کردند. آنها در این ملاقات که به روز چهارشنبه در ارگ انجام شد خواهان تحقیقات همه جانبه و غیر جانبدارانه شده و بر حاکمیت قانون تاکید کردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید برخی جنایتکاران جنگی و ضد حقوق بشری در اطراف رئیس جمهور غنی قرار دارند، اما دولت در کشانیدن آنان به محاکم ناتوان است. خانم سیما سمر رئیس این کمیسیون تاکید می‌ورزد که تاکنون هیچ یک از مجرمان جنگی در این کشور مجازات نشدند، در حالی که رئیس جمهور این افراد را خوب می‌شناسد. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می‌دهد.
انگشت انتقاد رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به سوی کاخ ریاست جمهوری به خاطر آنچه حضور جنایتکاران جنگی و ضد حقوق بشری در اطراف رئیس جمهور غنی خوانده می شود. سیما سمر به رادیو آزادی می گوید رئیس جمهور غنی خود می داند که این جنایتکاران جنگی چه کسانی هستند، اما به علت ناتوانی دولت هیچ یک از آنان تا کنون محاکمه نشده است.
فکر می کنید رئیس جمهور نمی‌شناسد افرادی که در اطرافش است و مسئولیت ندارد در این راستا؟ بیشتر شما تلاش میکنین ما بگویم که کیها هست. همگی مردم افغانستان میشناسن که تخطی ها توسط کی صورت گرفته و کیها متهم است به جرایمی که صورت گرفته، ولی در داخل افغانستان تا حال هیچ فردی به دلیل جرایم جنگی و جرایم ضد بشری صورت گرفته یا انجام داده محکمه نشد. این ناتوانی نهادهای دولتی است.
خانم سمر این انتقادها را درست زمانی مطرح میکند که یک روز پیش از این شماری از هواداران زرداد فریادی به خاطر استقبال از بازگشت او به افغانستان در برابر دروازه میدان هوایی بین المللی کابل صف بسته بودند. این قماندان حزب اسلامی از سوی حکومت بریتانیا به ده‌ها مورد جنایت جنگی و ضد حقوق بشری متهم بوده و از سوی این کشور محکوم به 20 سال حبس شده بود. در کنار این، عدم مجازات مجرمان جنگی در سالهای پسین از انتقادهای نهادهای حقوق بشری بوده است. اما این نخستین بار است که کمیسیون مستقل حقوق بشر با چنین انتقادهای تند تامین عدالت در حکومت وحدت ملی را زیر پرسش می‌برد. ریاست جمهوری از هر گونه گفتگو در این باره با ما خودداری کرد. خانم سمر در نمایشگاه زیر نام دخمه همچنان تاکید کرد که حکومت افغانستان باید صدای خانواده‌های قربانیان جنگ‌های چند سال را ناشنوده نگیرد. نمایشگاه دخمه، بازخوانی خاطرات قربانیان جنگ، انتحار و انفجار، فاجعه برخواسته از جنگ‌ها و نقض حقوق بشری در سال‌های 1357 تا 1395 هجری خورشیدی است که به نمایش گذاشته شده است. هادی معرفت، مسئول برگزاری این نمایشگاه و رئیس سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان، هدف برپایی آن را چنین بیان می‌کند.
در درون دخمه ما 5 تا فعالیت مختلف داریم که فعالیت اول صندوق خاطرات هست. صندوق خاطرات حاوی اشیا و اجناسی که از یک قربانی باقی مانده ما در سالهای مختلف رو جمع‌آوری کرده و قرار هست که امروز شما رو ببینین.
در این نمایشگاه بیشتر از 20 صندوق از داشته‌های قربانیان جنگ به عنوان خاطرات برجامانده به نمایش گذاشته شده است. بخش دیگر آن بازتاب تصاویر افرادی است که در چند دهه جنگ در افغانستان معلول شدند. شماری از خانواده‌های قربانیان که برای بازدید به این نمایشگاه آمدند، درد و زخم‌هایشان دوباره تازه می‌شود و اشک و ناله فضای این نمایشگاه را می‌گیرد.
سلام به جامعه گناهی ما.
مادر که فرزند 18 سالش را در یک حمله انتحاری از دست داده است.
خرج کم خود اول نمره کرد عبدالله فراتن ما. سال اول دانشگاهش بود 18 ساله اول نمره پنتون بود.
پدر فیصل جوان 15 ساله نیز اینجا از حکومت عدالت میخواهد.
جدن تقاضا میکنه که به عشقی پدران، به عشقی مادران، به عشقی خواران، به عشقی برادران لبیک بگویم. ما امنیت میخواهیم.
در پایان این نمایشگاه فیلم مستند از جنگ های چند دهه در افغانستان و تئاتر به نمایش گذاشته شد که بازگو کننده ی درد و نقض حقوق بشری در این همه سالها است. این خانواده ها از حکومت می خواهند تا با جنایتکاران جنگی مداران نکند.
وزارت حج و اوقاف افغانستان دعوت نماینده طالبان در نشست بین المللی وحدت اسلامی از سوی حکومت ایران را عمل خلاف اصول بین المللی می داند. دایی الحق عابد معین این وزارت روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت ایران به جای دعوت نماینده طالبان در این نشست باید از حکومت افغانستان دعوت می کرد. گزارش ها می رسانند که قرار است این نشست به نام تقریب مذاهب در ایران برگزار شود و در آن از نماینده طالبان گروه مخالف حکومت افغانستان دعوت شده تا شرکت نماید. در این حال کمیسیون دینی و فرهنگی ولسی جرگه این عمل ایران را خلاف رابط دیپلماتیک با افغانستان خوانده و از وزارت خارجه کشور می خواهد تا در این مورد با ایران گفتگو نماید. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می دهد.
در پایین نگرانی ها از تماس نزدیک و حمایت ایران از طالبان مسلح، وزارت حج و اوقاف افغانستان از دعوت نماینده طالبان در نشست بین المللی وحدت اسلامی در ایران ابراز نارضایتی می کند. دایی‌الحق عابد معین این وزارت روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی دعوت نماینده طالبان در این نشست را یک عمل غیر اصولی اسوی ایران خواند.
طالبان طبیعتاً یک جیجان اپوزیسیون و فعالیت های غیر مشروع دارند. این دعوتشان در این پروسه یک عمل غیر مشروع است. حکومت یا نظام ایران اول خود باید دقیقا در بخش تقریب مذاهب حداقل تنش ها در کشورهای اسلامی به میان نیاید و تقریب مذاهب واقعا دنبال کنند و ضمن احترام به حکومت و حاکمیت ملی افغانستان بگذارند و کسایی را که دعوت میکنند باید از طریق مرجع رسمی دعوت شوند.
آقای عابد میگوید این نشست از چندین سال بعد این سو در ایران برگزار شده و در سالهای گذشته از علمای افغانستان چون شیخ آصف محسنی و استاد برهان الدین ربانی دعوت شده است. آژانس خبری مهر ایران گزارش داده است که محسن عراقی سکرتر جنرال مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی اخیراً گفته است که تهران از طالبان میانه‌رو در کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی دعوت کرده است. در این گزارش به نقل از عراقی گفته شده است که دعوتنامه به بعضی از اشخاص سیاسی طالبان که به وحدت مسلمین باور دارند نیز فرستاده شده است. این در حالی است که تا حال در مورد زمان دقیق برگزاری این نشست در تهران چیزی گفته نشده است. این گفته ها در حال منتشر می گردد که به اساس گزارش ها در سالهای گذشته نیز در همچون نشست ها در ایران بر علاوه علمای افغانستان از نمایندگان طالبان در ایران دعوت شده است. اخیرا نگرانی های زیاده در خصوص حمایت ایران از طالبان مسلح میان اعضای شورای ملی و چهره های سیاسی در کشور به وجود آمده و آنان تاکید کردند که روسیه و ایران از طالبان افغان حمایت کرده و آنان را تجهیز و تمویل می کنند. عمیرا ایبی یک عضو کمیسیون دینی و فرهنگی ولسی جرگه روز پنجشنبه در عکس‌العمل به دعوت نماینده طالبان در نشست تقریب مذاهب در ایران میگوید حکومت افغانستان نباید در این مورد خاموشی اختیار کند.
وزارت خارجه افغانستان باید صدای خود را بکشه و اینا باید صحبت‌های را با جانب ایران داشته باشند که در مسائل داخلی افغانستان اینا مداخله نکنند. ولی متاسفانه امروز که می‌بینیم که طالبان قدر قوت گرفته، اینا از خود قوت ندارند، کشورهای مختلف است که اینا را حمایت می‌کنند.
هرچند پیش از این ایران حمایت از طالبان مسلح را رد کرده است، اما اعضای شورای ملی افغانستان تاکید میکنند که ایران به خاطر ترس از افزایش نفوذ داعش در منطقه از طالبان حمایت کرده و به خاطر امنیت خودش با طالبان همکاری میکند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شورای راه نجات افغانستان میگوید برای حل مشکلات و اختلافات فعلی در کشور به همکاری مردم یک حرکت اجتماعی را آغاز میکنند. در ترکیب این شورا که شماری از مقامات پیشین گروه طالبان حضور دارند، گفته میشود که حل مشکلات فعلی وابسته به تلاشهای مردم است. از سوی هم یکی از معاونان شورای عالی صلح افغانستان میگوید که بیباوری میان افغانها پروسه صلح را با چالش روبرو کرده، اما نیاز است که افغانها خود رای حل مشکلاتشان را جستجو کنند. نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
شورای راه نجات افغانستان که رهبری آن را برخی مقامات پیشین گروه طالبان به عهده دارد میگوید که 125 فرد با نفوذ را سراسر کشور گرد هم آورده تا برای حل مشکلات کشور در مناطقشان راه حل دریافت کنند. اعضای این شورا روز پنجشنبه در یک نشست گفتند که در این مورد با باشندگان سراسر کشور مشوره صورت گرفته و به این نتیجه رسیدند که بسیاری مشکلات فعلی از طریق مردم قابل حل می باشد. سید محمد اکبر آقا رئیس این شورا گفت که حرکتشان برای قناعت دادن طرفهای درگیر جنگ کار خواهد کرد، زیرا خشونت‌های فعلی تنها افغان‌ها را متضرر می‌سازد و نفع آن بعد دیگران میرسد. این شورا از طریق کمیته هایش به حکومت و طالبان اطمینان میدهد حرکت و کاری را که ما آغاز کرده این به ضرر شما نیست، بلکه یگانه هدف این شورا این است تا مردم از مشکلات فعلی نجات یابند. شورای راه نجات افغانستان از 3 سال به این سو فعالیت میکند و مسئولان آن میگویند که در این مدت نظریات اقشار مختلف را گرفتند. رئیس این شورا با اشاره به احکام دینی گفت که برای پایان دادن به خشونت ها واجبی هر مسلمان است تا تلاش کند. پیش از این هفتمین نشست مؤسسه بین‌المللی پگواش در مورد سال با حضور رهبران اسبق جهادی و شخصیت های سیاسی کشور در کابل برگزار شده است. اتحادیه اروپا همچنان گفته است به خاطر تامین صلح و مصالحه در افغانستان فرصت‌های زیاد موجود است و تلاش‌های زیاد در این اواخر صورت گرفته است. از سوی هم عزیز الله دین محمد یکی از معاونان شورای عالی صلح افغانستان میگوید که برای صلح حرکت‌های مختلف موجود است و جریان دارد، اما هدف اصلی این است که باید آتش بس صورت گیرد و از زمینه برای گفتگوهای مستقیم فراهم شود. و ای میگوید که از حرکت های بی‌طرفانه استقبال میکند.
د دغه وطن د اوسیدونکو یا خلک چې متضرر دي دا خلک راټولیږي او
شهروندان این کشور با کسانی که متضرر شدند یک جا جمع میشوند، در حالی که هیچ معاشی ندارند و هیچ کس تشویقشان نکرده است. این جمع شدن قابل قدر است. اگر از این طریق طور زمینه مساعد شود که افغان ها میان هم بنشینند و میانشان فضای باور و اعتماد به میان آید، همان گونه که یک زمان افغان ها مشکل جهان را حل میکرد، چگونه نمیتواند تا مشکل خود را حل کند؟ در همین حال محمد زمان مزمل کارشناس سیاسی هرچند این گونه حرکت ها را مفید می داند، اما می گوید که نیاز است تمام تلاش ها برای صلح هماهنگ شود. طالبان مسلح پیش از این گفتند که حاضرند تنها برای مذاکره با مقام های امریکا وارد گفتگو شوند و بس، اما آقای مزمل می گوید که افغان ها باید از حالت فعلی بیاموزند و این احساس را بکنند که خشونت های فعلی بیشتر مردم عام را متضرر می سازد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
یونیسف یا صندوق اطفال سازمان ملل متحد 70 ساله شد. این اداره که به هدف کمک به اطفال در نقاط مختلف جهان مخصوصا در کشورهای جنگ زده ایجاد شد، از تأسیسش به این طرف توانسته است خدمات اولیه و اساسی را از تعلیم و تربیت گرفته تا خدمات صحی برای میلیون ها طفل در کشورهای جنگ زده جهان فراهم سازد. این اداره از سال 1949 به این طرف در افغانستان نیز فعال بوده و میلیون ها طفل افغان تحت پوشش خدمات این اداره قرار گرفتند. در مراسم تجلیل از 70مین سالگرد تأسیس این نهاد دیروز در مقر ملل متحد در نیویورک، پریانکا چوپرا ستاره معروف سینمای هند به حیث سفیر حسن نیت این نهاد اعلان شد. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر.
درست 70 سال پیش از امروز، یعنی بعد از ختم جنگ دوم جهانی، اداره یونیسف یا صندوق اطفال ملل متحد به هدف کمک‌های حیاتی و حمایت درازمدت از اطفال ایجاد شد که جنگ، بحران‌ها، فقر و تدریجاً تغییرات اقلیمی آینده‌شان را در معرض خطر قرار می‌داد. یونیسف که در سال 1946 تأسیس شد، یکی از ادارات بین‌المللی است که از دیر به این سو در افغانستان فعالیت داشته و برای تعلیم و تربیت، صحت، تغذیه، حفاظت، آب پاک، حفظ الصحه و نظافت برای نیازمندان از سال 1949 به این طرف فعالیت داشته است. در مراسم تجلیل از 70مین سالگرد ایجاد این سازمان دیروز در شهر نیویورک، ستاره معروف سینمای هند پریانکا چوپرا به حیث سفیر حسن نیت این اداره انتخاب شد. خانم چوپرا در مراسمی که به همین مناسبت در مقر ملل متحد دایر شده بود، از انتخابش به این سمت ابراز سپاس نموده گفت:
It is such an honor for me to be here tonight in this iconic UN.
وی میگوید جای افتخار است که در 70 سالگرد یونیسف در این محله تاریخی هستم. نخست میخواهم لحظات را نثار هر لحظه این 70 سال کنم که یونیسف در آن با از خودگذری برای هر طفل جهان کار کرده است. امروز همه در اینجا هستیم تا این تعهد را تازه بسازیم تا هر فرد سهیم در فعالیت‌های یونیسف هر آنچه کرده است دامه دهد، زیرا جهان به خاطر شما محل بهتر است. کار خانم چوپرا با یونیسف 10 پیش در هند آغاز شده بود. وی از شرکت کنندگان مراسم دیروز و دیگر فعالین یونیسف خواست صدای اطفال باشند که در نقاط مختلف جهان تحت فشارهای شدید قرار دارند و بر ضد مظالم علیه اطفال استادگی کنند.
Ladies and gentlemen, people of the world, we
خانم ها و آقایان، مردم جهان، من، ما امروز از شما می خواهیم که آواز مشترک اطفال تحت ظلم در جهان گردیم و علیه مظالم استادگی نماییم که آنها هر روز با آن مواجهند. پریانکا چوپرا، سفیر تازه حسن نیت یونیسف، لقب مس ورلد یا دختر شایسته جهان را در سال 2000 میلادی از آن خود کرده بود و ستارگان مشهور سینمای هند است. چوپرا چندین آهنگ به زبان انگلیسی خوانده، بازیگری یکی از سریال های معروف امریکایی به نام بی واچ است و مجله تایم او را در ماه اپریل امسال از جمله 100 پرنفوذترین شخصیت های جهان خوانده بود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
ایران بازپسگیری شهر حلب سوریه را از جنگجویان به مثابه پیروزی در برابر امریکا جشن میگیرد. رئیس جمهور ایران در صحبت تلفنی با همتای سوریه‌ایش شکست شورشیان در حلب را تبریک گفته و تعهد کرده که کشورش تا شکست کامل تروریسم در کنار سوریه خواهد بود. گزارش ها می رسانند که پس از توافق طرف های درگیر جنگ در سوریه روی یک معامله جدید برای تخلیه آخرین بخش تحت کنترل شورشیان در شهر حلب، آرامش در این شهر برقرار شده است. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور ایران به بشار اسد همتای سوری خود تلفن کرده و شکست قریب الوقوع شورشیان را در شهر حلب تبریک گفته است. در صفحه اینترنتی حسن روحانی آمده است: ایران به حمایت از بشار اسد تا شکست مخالفین او ادامه خواهد داد. حسن روحانی گفته است: ایران به حمایت از بشار اسد تا زمان ادامه خواهد داد که مخالفین وی که ایالات متحده آمریکا از تعداد آنها حمایت می‌کند شکست بخورند. بر علاوه این، حسن روحانی رئیس جمهور ایران از بشار اسد خواسته است تا اجازه دهد که کمک‌های بشر دوستانه به دسترس مردم حلب برسد. تجلیل از پیروزی در شهر حلب در حال صورت می‌گیرد که یک مقام ارشد ملل متحد گفته است که بشار اسد و متحدانش احتمالاً با کشتن صدها غیر نظامی در جنگ وحشیانه خود برای بازپسگیری حلب جنایات جنگی را مرتکب شدند. از سوی دیگر، بنابر گزارش‌های تازه از تحولات در حلب گفته می‌شود که پس از توافق طرف‌های درگیر جنگ در سوریه روی یک معامله جدید برای تخلیه آخرین بخش تحت کنترل شورشیان در شهر حلب، آرامش در این شهر برقرار شده است. یک توافق آتش بس که به میانجیگری روسیه و ترکیه به منظور انتقال دادن جنگجویان و غیر نظامیان از شهر حلب به جای دیگر حاصل شد، در میان درگیری‌های روز گذشته شکسته شد. اما منابع شورشیان گفتند که آتش بس تازه برقرار شد و روند انتقال این افراد روز پنجشنبه انجام می‌شود. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در یک نشست خبری در مورد وضعیت حلب گفت:
In all of these conversations, the secretary has stressed the need.
در تمام این مکالمات، وزیر خارجه آمریکا تأکید ورزیده است که نیاز به ادامه تلاش‌ها برای جلوگیری از خونریزی و خشونت با یک آتش‌بس واقعی است. هر آنچه که روز گذشته اعلام شد، با توجه به آن که به خاطر رژیم اسد و جنبجویانی که از سوی ایران حمایت می‌شوند، نقض گردید، دوام نکرد. او همچنان تأکید کرده است که نیاز جدی برای کمک‌های بشردوستانه و ایجاد یک دهلیز بشری برای خارج ساختن مردم است تا مردم بتوانند با خیال راحت بیرون شوند، اما هیچ یکی از اینها رخ نداده است.
گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید نخستین کاروان مراقبت‌های سی به افراد نیازمند به سوی شرق حلب پرداخته است. ایران و روسیه از متحدان اصلی بشار الاسد به شمار می‌روند.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزی رادیو آزادی. تا لحظات بعد روی همین امواج رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را آغاز میکند. من سید سمی عباس با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.